افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو حکومت له خپل ځواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونکړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول همداراز ویل شوي چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو له بند د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشې کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمی او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقوقو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوی او بندیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاوه د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. طالبان وایي یو تن په پکتیا ولایت کې په داسې حال کې ونیو چې له پاکستان څخه یې تر 50 ډېرې تومانچې افغانستان ته راوړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس له پاکستانه 50 تومانچې او ډېر شمېر مرمۍ راوړې وې چې د امنیتي ځواکونو له لوري په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ونیول شو. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا تومانچې په کوم هدف افغانستان ته راوړل کېدې. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د نړیوال بانک پر اساس د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په خارجي سیمو کې د انرژۍ بیه تر 50% پورې لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو یې تېره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو ماموریت پرون سه شنبه وویل تېره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اروپایي اتحادیه له دې اتحادیه د باندې هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیږلو پر پلان غور کوي. ټاکل شوی چې د اروپا پارلمان نن چهارشنبه په اروپایي اتحادیه کې د پناه او مهاجرت د قوانینو د بدلون په اړه پریکړه وکړي. د قانون په اصلاحي مادو کې یوه هم دا ده چې پناه غوښتونکي درېمګړي هیواد ته چې له اروپایي اتحادیه د باندې وي واستول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیا جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د آسیا د فوټسال سیالۍ د تایلند په پلازمینه بینکاک کې پیل شي. ازادي راډیو اوري. نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. که څه هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو ځینې بیا هم امنیت ته اندېښنه لري.
خلک ویره لري چې په دا روان اختر کې کومه ستونزه رامنځته نشي.
په کندهار کې ګڼې کورنۍ وایي د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی او هټیوال هم د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
روز هغه سودا یې نه دی لکه پخوا چې بوي. پخوا به موږ د اختر په شپه وجه خلاص نه وو چې موږ د سر ګرو یې لمانځه ته به نه وو خلاص.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي هم وایي د اقتصادي ناوړه وضعیت له امله د اختر لپاره سم تیاری نه دی نیولی.
دا 80% خلک چې دی نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړ والی دي چې هغه په بازار کې دغه ډول توکي چې ویني نو هغه ډېر مایوسه کیږي، ځکه هغه خپل بچو ته دغه نشي رانیولی.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي له امنیتي اوسني وضعیت څخه راضي دي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی دی.
اوس خو سر ډېر کمزوری دی، اوس ګاډی به څه کار وایي؟ خو یا نیم سل خسته، یا 200 خسته، یا سل خسته.
ازادي شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري نن د کوچنی اختر لومړی ورځ د یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ سول او امنیت کې تیرې کړئ. په افغانستان کې یو شمیر خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي بریدونو د ګواښ له کبله یې اختر پیکه شوی دی. طالبانو په ځانګړي ډول په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دی چې د طالبانو مشر د داعش د حملو تر څنګ له بې پیلوټه الوتکو څخه هم بیریږي. تفصیل عصمت سروانه اوروي.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اختر په مناسبت د افغانستان پخوانیو ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو او ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي او حامد کرزي له دې فرصته په استفادې یو ور بیا پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او همداراز پوهنتونونو دروازې پرانیزي. سرژنی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله خلک پریشان دي او له بلې خوا پر اختر د داعش د احتمالي حملو سیوری غوړېدلی دی. په کابل او نورو ولایتونو په تېره بیا کندهار کې شدید امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې د شنبه په ورځ خبر کړ له طالب چارواکو وغوښتل چې له اختلافه ډډه وکړي. د اختلاف پر موضوع ځانګړی ټینګار کړی او ویلي د دوی دشمنان انتظار دي چې د مجاهدینو په شان چې پر کمونیزم له بری وروسته په خپل منځ کې سره ولوېدل د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلاف پیدا شي. خو د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد باور لري چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې ممکن د قدرت له ننګونې سره مخامخ کړی وي د ده له لوري منزوي شوي او ډېر واک ترې اخیستل شوی دی. ښاغلی آزاد فکر کوي چې د طالبانو مشر د داعش او بې پیلوټ الوتکو څخه اندېښنه لري. دی په دې اړه زیاتوي:
زه فکر نه کوم چې دا ویره دی چې طالبانو په منځ کې ځینې کسان پر د کودتا وکړي، ځکه هغه کسان چې د مخالفین دي هغه مهال چې څه ناڅه په قدرت کې وو له دوی ونه توانېدل چې داسې څه دي وکړي او بیا په بشپړ توګه انزوا ته ولاړل. زه تر ډېره بریده په دې باور یم چې د داعش بریدونه په کندهار کې او د دې تر څنګ په تېرو یوه نیمه دوه میاشت کې دا ولیدل شول چې ځینې ډرون پروازونه هم د کندهار په ولایت وسول. دې هم ډېره زیاته ویره دی ته خبره کړله، ځکه د ډرون د نشي کومه ویره دی لري د کاشینه نیولې تر استخباراتي معلوماتو د ځای او بیا د مځکې پر سر هغه استخباراتي کوم فعالیتونه چې دي دغو څخه ویره. زه به باور یم چې طالبانو مشرۍ ته هڅولې دي چې غره په کندهار کې خپل امنیتي تدابیر لا ډیر کړي.
په ورستیو کې د داعش خراسان څنګه چې ویل کیږي مرکزونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې دي. د ایران په کرمان او د روسیې په پلازمېنه مسکو کې خودنړی حمله وکړه. پروندې ډلې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د اروپا د فوټبال پر سیالیو به بریدونه وکړي. په دې بیان کې چې داعش په العظم میپانه کې خبر کړي په لندن، پاریس او مادرید کې د هغو لوبغالو نمونه یاد کړي چې وربالې د بریټ نیت لري. خو په افغانستان کې طالبانو تل هڅه کړې چې د داعش کوښښ کوچنی وشي او حتی ویلې دي چې داعش ځپلې او د دې ډلې خطر د نورو لوري غټ شودل کیږي.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې که څه هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي بیا هم امنیت ته یو څه اندېښنه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د ټینګ امنیت خبره کوي، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ورستیو امنیتي پیښو دوی ویرولي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګېدو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. د کابل اوسیدونکی احمد الله آزادي راډیو ته وویل:
خلک ډېر ویر لري چې په روان اختر کې کوم ستونزه رامنځته شي، نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې امنیت ټینګ وساتي.
د بلخ اوسیدونکو امید وایي د روژې په میاشت کې وروستیو امنیتي پیښو خلک سخت ویره ولیدي.
نو اوس هم اختر دی، دغه وجه نه ډېر زیات افغانان په همدغې ویره کې دي، ډېر زیات ویره کې دي چې خدای مکا چاودنې ونیشي.
خو د کندهار اوسیدونکی محمد نسیم وایي دغه ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
دا چې د اختر ورځې شپې دي، مجاهدینو ډېر کلک تدابیر نیولي دي. یوازې نه دا چې داخل په ښار کې، بلکې ښار ته پر داخلیدونکو لارو باندې تعقیبي چیک پوینټونه دي. نو الحمدلله اوس دلته بالکل امنیت دی، هیڅ نوه ستونزه نشته، مشکل نشته.
د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د امنیت په اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان هم په دې باور دي چې داعش وسلوال هڅه کوي د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کې بریدونه وکړي. پوځي او امنیتي کارپو اختر راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش په دغه ورځو کې او بالخصوص د کوچني اختر په ورځو کې تلاشونه کوي چې په ننګرهار، کابل، مزار شریف او قندهار او هرات کې په لویو ښارونو کې دوی خپل عملی وکړي تر څو پورې د افغانستان د ولسونو په پغزو کې دا خبره ځای په ځای کې چې داعش دلته سته.
دا چې د طالبانو حکومت د اختر لپاره تر کومې کچې امنیتي تدابیر نیولی دي په دې اړه مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دوی امنیتي مسؤلینو مخکې له مخکې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. دغه راز ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو کندهار کې د هغه جامع جومات څخه سیمیټي موانع چاپېره کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پکې د اختر لمونځ کوي. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت هم تیره یک شنبه خبر ورکړ چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې ورکول کیږي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي داسې کار چې طالبانو د داعش وسلوالو د احتمالي بریدونو له امله امنیتي تدابیر ټینګ کړي وي.
د تیر جمهوري نظام په مهال به د اخترونو په مناسبت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د بیلابیلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه ورکول کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې په دې هېواد کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی، نور د موسیقۍ د دا ډول کنسرتونو څرک نه لګېږي. خو له افغانستانه بهر په یو شمېر هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ځینې کنسرتونه لري.
په امریکا کې میشت سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پاین شنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
له دې کنسرت په موخه دا ده چې ټولو مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټولو پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن ور یاد کړو، ملي ارزښتونه ور یاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقۍ له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 مریز کال په اوړي کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې بیا هم د اختر په مناسبت نور راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په فرانسې کې یوې نړیوالې محکمې له اقلیمي بحران سره په مناسبه مبارزه کې د سویس د حکومت ناکامي د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون اداره وایي چې د سږ کال د مارچ میاشت له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی تر ټولو توده مارچ میاشت وه. تفصیل لیس متروانه
د اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو محکمې چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې ده پرون سه شنبه حکم وکړ چې د سویس حکومت په دې خاطر د سویسی شزو د بشري حقوقو سرغړونه کړي چې په قوانینو کې د حقوقو ژورو نیمګړتیاو مخه نه دی نیولې چې د ګلتونی غازونو د خپرېدو له کمیدو سره مرسته کوي. محکمه دا حکم د کابو 2000 سویسی شزو چې د اکثرو عمرونه تر اویا کلونو زیات دي د شکایت پر اساس صادر کړ. دغه شزو شکایت کړی و چې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د تودوخې درجه د لوړېدا له کبله د دوی او د دوی د کورنۍ او د غړو د ژوند کیفیت زیاتمن شوی او حتی دوی د مرګ له خطر سره مخامخ کړي، او دا د سویس د حکومت ملامتي ده چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات نه دي کړي. دا لومړی ځل ده چې د اقلیمي بدلون په تړاو د یوه حکومت پر ضد داسې یو حکم صادر شي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون ادارې ویلي چې د سږ کال مارچ له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی پر لپسې د لسم ځل په مخه تر ټولو توده مارچ میاشت وه. د کوپرنیک په نوم د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون د ادارې وی متخصص سامانتا برګ پرون سه شنبه وویل په وچاو د سمندر پر مخ د هوا د تودوالي ټول پخواني ریکارډونه مات شوي دي. سامانتا برګز په تیرو شلو میاشتو کې د سمندرونو د سطحې د هوا تودوخه کاملا غیر عادي چاره وبلله. د سمندرونو پر مخ د هوا تودوخه د انسانانو او نورو ژوو د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري. څېړونکو وایي د اقلیم په اړه د نه کال پخوانی کانفرنس د بریاو د خوندیتوب لپاره باید په نړۍ کې د ګلتونی غازونو اندازه نیمایي ته راکمه کړل شي، خو عملا د دې ډول غازونو تولید دوام لري. په پاکستان او هندوستان کې سشکال تودوخه په تیرو یو شپېته کلونو کې بیساری وه. په وروستیو کې په افغانستان، روسیې، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې بې وخته ورښتونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل. د اقلیمي چارو متخصصان دا ډول طبیعي پیښې د اقلیمي بدلون نتیجه بولي.
له خبرونو ورآخوا
په کندهار کې غنې کورنۍ وای د بې وزلۍ له امله د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی او د وچې میوې او نورو اخترېزو توکو پلورونکي بیا د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
کندهار ښار چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچ میوه او نور ټول اختریز توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
مانم عبدالله دی، کاروبار اوس داسې خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي زیاده پخوا پرتله. شان ارزانه دی لږ، خو داسې چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله. باندې چې پخوا خلک یو کیلو شړي اوس نیم کیلو شړي اقتصاد وایي سخ.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار اوسیدم. پخوا د اختر سودای بشه یم، مګر اوس هغه سودای نه دی لکه پخوا چې بوي. پخوا به موږ د اختر په شپه وجه خلاص نه و چې موږ د سرګرو انجل منځ ته به نو خلاص، اوس هغه شپه نه دی چې هغه کوم برز وي.
مانم نصر احمد دی، در نور اختر اوس سودای خو کمیږي، کاروبار سره کمزور دی. مخله شی وی سودای اوس خلک سره وېدې چې کاروبار کمزور دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالیو او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم سته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچرمینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به یې اختر وي چې په ماړه ناسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچ ډوډۍ کیږي، او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختریز توکي نه دی اخیستي.
د اختر مناسبات شان نه لرو، نه
پیسته لرو نه ده وړو ده لرو نه ده یو چاکلیټ ده یو دغه ده لرو ده چپلکو بچان ته چپلکې ورانیستو دوی خونې مو نړېدلې چې واسه نه لرو جوړ یې کړو د ماښام د وړو ده مونه چې سپېږګرده ورځ دلته را ووځو موږ د دا خلکو صدا یله ده د غریبانو سره کومکونه ده د اختر په باره کې مثال ورسره وی کې هر غریب ته یو غوچ مشې و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي هیڅ شی نه لرم زه میوه اوشی کالي و نه چپلک هیڅ شی مې نه جرانیولې میوه اوشی مې نه جرانیولې.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله غا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریته فقر کوي. عبدالله غا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشۍ په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله یې د زیاترو کورنیو اختر بې خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرستې له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرستې نه ده ترلاسه کړې.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي له امنیتي اوسنی وضعیت څخه راضي دي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې ان د اختر لپاره د اړتیا وړ لومړني توکي نشي رانیولی. نور حالې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي وایي سره له دې چې د امن پراتک سره د چاودنو او بریدونو څخه د دوی اندېښنې کمې شوي، خو بیا د لازمو کاري فرصتونو او نورو اقتصادي سرچینو د نشتون له کبله دوی د اختر لپاره خپل د اړتیا وړ توکي نشي رانیولی. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو غواړي چې په خپل چم او ګاونډ کې د غریبو او بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي آغا محمد مشال راډیو ته وویل
کال چیرته کارونه نه وي د خلکو او دا رقم بیوزگار خلق وی نو دیغوات من پختر که اوتسا اغیی زکه سی اغیی او چی تا لسرسای نلاری سی اغیی بورت واخلی کالای واخلی بل شای واخلی.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا ولایت یو شمېر ځوانان هم د کار او مزدورۍ په لټه لږ په قانوني او ډیر بیا په قاچاقي لارو به هر ته مسافر شوي یا په نږدې هیوادونو کې بې برخه کېدي چې کورنۍ ورته اندېښمنې او د دوی په وینا چې اختر خوندور نه دی. د پکتیا اوسیدونکي لیاقت الله ذهین وویل
خوشحالي هلته رنگ اختر هلته رنګینې چې کله د سړي ورونه وي تر زمنې په کور باندې موجود وي. اما نن سبا بد وختانه که وګورو افغانستان کې عموما خاص پکتیا ځوانان که وګورو اکثر خارج ته لاړه دی سمندرونو کار سول دی غلو کار سول دی پولیسو کار سول. نو یو خوشحالي دار چې امنیت راغلی خو پیکتو بیا دا چې دلته ژوندونه ماتې خلکو
د خلکو د بیوسۍ او بیکارۍ یو لامل دا هم دی چې په تیر نظام کې د نړیوالو ټولنې په مرستو پیل شوې ځینې اوږدمهاله پروژې نیمګړې پاتې شوې او تر اوسه هم په هماغه حالت کې پاتې دي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی امان الله امان وایي
دا چې په اوسني حالاتو کې څومره زه فکر کوم د هغه پروژې چې نه بشپړې پاتې شوې دي له دولت څخه هم غوښتنه هم دغه ده چې دغه پروژې بشپړې کړي تر څو اړمنو خلکو لپاره کار زمینه مساعده شي. دا چې افغانستان اقتصاد حالات ورځ تر ورځې خرابېږي د خرابتیا په لور روان دی نو خلک نشي کولای چې خپل ننني توکي راونی.
هغه څوک چې د ورځې د لاس مزدوري کوي بیکاري او کمزور اقتصاد د دې لامل شوی چې اختر ته پوره تیاری ونه لري. حبیب الله چې په ګردیز ښار کې لاسي ریډه چلوي وایي
اقتصاد ډېر کمزور دی بیا خامخانو چې کاروبار جوړي بیا خامخا سودا کوم کبې کوم پوه شوې بیا خو ډېره سودا کوم نو اوس خو اقتصاد ډېر کمزور دی اوس ګاډۍ بچته کار وشي خو یا نیم سره خاص یا دوه سوه خاص یا سل خاص.
په ټوله کې د افغانستان خلک په اخترونو کې د خپلو کورنیو غړو ته نوي جامې بوټونه ټپۍ د غاړې دسمانونه او نور توکي اخلي او بیا د خپلو میلمنو لپاره د وچو او تازه میوو تابیا کوي. په اختر کې په حجرو کې خلک دسترخوانونه خوروي او د پاسه یې ورباندې د خپل واس مطابق میلمنو لپاره چای او میوه ایښودلی وي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریماني ده خو دوی یې د پیرلو وس نه لري او هم نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان راونیسي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اختر شپې ورځې پیل شوې، خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته نه جامې کړې او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزورې شوې چې له ډېرو کورنیو د اختر خوشحالۍ اخیستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوسه کېږي، ځکه هغوی خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي، او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسیږي، 15 واړه بیکار دی. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلای غواړي، او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دی. اولاد دا اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی د پوخوا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوې او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله من یم چې دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر وي. طبعا چې په اختر کې خلک ټول مسلمانان خوشحاله وي او د خوشحالۍ اظهار کوي په بېلابېلو طریقو سره. چا چې اقتصاد ښه دی هغه د دغه ورځو د تېرولو دپاره د کونړ ولایت او همدارنګه نورستان ولایت شنو درو او منظرو ته ځي او د اختر خوښۍ همالته لمانځي. او همدارنګه چې چا اقتصادي وضع خرابه ده هغه عادي ډول په خپلو کورونو کې د اختر ورځې تېروي. نو هیله مې د ټولو هیوادوالو نه دا ده چې د خپلو بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او خوشحالۍ یو د بل سره شریک شي.
زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د کوچني اختر را رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په اوله کټګورو کې د فلسطین مظلوم مجاهد ولسته، په دوهمه کټګوري کې د افغانستان غیور مجاهد او پتمن ملت ته د کوچني اختر را رسېدو مبارکي وایم. الله رب العزت د دغه کوچني اختر د ټولو افغانانو اتفاق او اتحاد ورځ وګرځوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی. د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچنی اختر مبارکی د ازادۍ راډیو د لارې ټول امت مسلمه او مسافر او افغانانو ورونو ته وایم. روزه عبادتونه مو قبول شه. الله جل جلاله دی وکړي چې دغه اختر د سوکالۍ او آرامۍ په پیزا کې تیر شي. بیا هم وایم اختر مو مبارک شه.
میندې چې د پلرو